سپینی خبری
روکو راست
سلامونه او نیکی هیلی زه احمد شکی بیم د سپین خبرې د خبرونه کوربه په دې خبرونه کې فرخنده پیمانی هم را سره ده او په ګډه به د خبرونه مخته بیایو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدلې دي په دې وروستیو کې د تورخم دروازه د هاغو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده چې ویزې نه لري په خو یو استثناء موجوده و چې د غنروغانو ته چې په جدي حالت کې دي او درمن ترتیا لري کوي زه هم نه ورسره پاکستان لوري ورته اجازه ورکوله چې د دروازې نه تیر شي اما دغه سهولت هم اوس پای ته رسیدل ده د بلې خوا د پاکستان د نوي حکومت کابینه لوړه کړي او نوي وزیران معرفي شوی دي په سیمه کې د پاکستان په تګلارو په خاص ډول د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارو باندې د خبرونې د ملمنو سره بحث لرو
بله خب ما هم به نوبه خود سلام های خود خدمت شنوندگان و کسایی که بیننده هستن از طریق شبکه اجتماعی صدای امریکا تقدیم میکنم امیدوار هستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین قسمی که شکیب جان موضوع برنامه را گفتن در این برنامه ما مهمانان گرامی هم داریم که در طول برنامه یک ساعت آینده به تحلیل و بحث در مورد موضوع برنامه میپردازن هر یک مهمانان ما هر یک محترم دکتر صاحب محمد هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی و محترم سید اکبر سیال وردک تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که در طول برنامه با ایشان را با خود داشتیم ولی قبل از او که مهمانان دعوت بکنیم و بحث را آغاز بکنیم میریم اخبار این ساعت را میشنویم و دوباره برمیگردیم
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ززی با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د رسیدو په مناسبت د چارواکو نه غوښتي دي چې د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي سارنه او اقدامات وکړي. د باختر آژانس د رپورت له مخې ملا محمد حسن اخوند ویلي دي چې روژې میاشت ټولو مسلمانانو ته یو فرصت دی چې یو د بل سره خواخوږي وکړي د یو والی او ترحم نه کار واخلي او د بیوزلو لاسنیوی وکړي ملا محمد حسن اخوند نرخونو د کنټرول او سارنې د غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې نړیوال بانک په تازه راپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې د خوراکي موادو او نورو موادو نرخونه رالویدلې دي د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوغو ښځو په حق لا اندېښنه لري چې بل ګټندوی نه لري او دوی باید خپل کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي د بشري حقوقو د سار د ادارې د ښځو د څنګه مرستیال هیدربار پرون دوشنبه د ازادي رادیو ته ویلي دي اوس مهال په افغانستان کې ډیر سخت بشري بحران موجود دی او دا په ښځو په تیر بیا په حقو ښځو ډیر بد اغیزه کوي چې د کورنۍ او نفقه ورته ورغړې ده ملګری ملتونه وایي چې 9.2 میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ښځو د وضعیت په حق له یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده هغه پرون د ښځو د وضعیت په حق له دې سازمان د کمیسیون اتش پیټمې غونډې ته وینا کې ویل چې طالبانو له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د افغانجونو او ښځو حقوق له منځه وړي دي د ویل دي چې په نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي او په ښځو ډېره بده اغیزه کوي د افغان مېرمن او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بارنې او چارو د وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري د قاضیانو د نړیوال ورځ په مناسبت د مارچ په 11مه د اکسپټولنیز شبکې کلیکلې دي چې په افغانستان کې ډېر خزینه قاضیانو د طالبانو د فرمانونو له عمله په لیدند له لاس اور کړی دي او هغه افغانان نور هم پسې بے وسه شوی دي چې په دغه قاضیانو متکی وو همداشان د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی په افغانستان کې د زرګونو کلوالو بزګرو خزو په شمول لسګونو زرو بزګرانو سره د ملستي خبر ورکړی دی د ادارې زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د 20000 کلوالو بزګرو خزو په شمول له 9000 نه زیاتو بزګرانو ته مرستې رسولې دي امریکایي چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزه ارزیابي کوي د افغانستان د پاره د امریکا شاز دافيري کرن دکر د خبره د ایکس په پانی کې لیکل ده او ویل دي د دې کار هدف د شفافیت راوستل دي. کرن دکر ویل دي چې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برتانیې، جاپان، ترکیه او قطر په شمول قریب 40 هیوادونه د افغانستان سره مرستې کوي چې د بشري بحران نه وژغورل شي. د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اوري. اوکراین او روسیه په یو بل د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د خبر تفصیل تاسو په امره اړه
روسیه او اوکراین نن سهار وختي یو پر بل د توغندیو او ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي. د راپورونو لمخې په دې حمله کې د روسیې د تیلو زیرمه او تصفیه خانه وشتل شوې او د اوکراین په کوپیانیسک سیمه کې د استوګنې یو بلاک ویجاړ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې نه سیمه په نښه شوې، خو وايي د بلګراد سیمه پر سر د اوکراین نه توغندي وشتل شوې او شن شوې دي. په بیان کې همدار از راغلي دي چې د اوکراین له 15 ډرونونو څخه یو لسې په کورسک، او په بلګورد او پات نور په بریانیسک سیمو کې وشتل شوې دي. غورځنګ د امریکا غا
دا واشنگټن دی د نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان په مرکزی برخه کې د یوې درې پولیس ودانۍ د نړیدو په پیخه کې نه ته نمړ شوې دي او ډیر نور زخمی دي. دا اسوسییټډ پریس د رپورت لمخې دا پیخه سهار وختي د پنجاب د ایالت په ختیځه برخه کې د ملتان په خار کې شوې. د پیخي جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوي. په هندستان کې د تابعیت تعدیل شوی قانون عملي کیږي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې قانون لمخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب لمخې د تبعیض سره مخ شوي دي د هند تابعیت تر لاسه کړي شي. دا قانون هغه غیر مسلمان او مهاجرو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې د 2014 کال نه مخکې هند ته پناه وړي وي. د چین پوز ویلي دي چې اکر شوې ده چې په همدې روانه هفته کې د ایران او روسي سره په ګډه د امان په خلیج کې د بحري قواوو تمریناتو کې. د چین په پوزي اعلامیه کې راغلي دي چې دا تمرینات به د جمعې تر ورځې پورې ادامه ولري او د دې لپاره کې چې په سمندر کې همکاري لا قوي شي او امنیت ښه شي. روسیه د دفاع د وزارت خبره ده چې په آرام سمندر کې د روسیې د بحري قواوو د قطینه جنگي او نور کشتۍ د ایران د چابهار بندر ته د دوشنبه په ورځ ور ورسېدي. دا نظامی تمرینات په داسې وخت کې کیږي چې په سیمه کې د غازی د جګړې او په سری بهيري کې په کشتۍ او د ایران د ملاتړ نه د برخمن هوسی اغیانو د بریدونو لقبله په سیمه کې تنظیم دي شوې دي. متحده ایالات په ایران تور لګوي چې په دغه بریدونو کې د هوسیانو سره همکاري کوي او د جاپان په لویدیز کې چارواکو عام خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې په زهرجنو کیمیاوي موادو لړلې پښو ته چې خوشې شوې ده نږدې نشي. د اوسپنیزو تختو د جوړولو یوې فابریکې مسولینو ویلي دي چې دا پښو د شپې په دې فابریکا کې د کیمیاوي موادو یو بیرل ته د لویدلو نو وروسته له فابریکې نه وتلې ده او همداشان د فابریکې د امنیتي کمرو یو ویډیو ښیي چې دا پښو د زهرجنو کیمیاوي موادو بیرل نه تر وتلو وروسته د فابریکې نه تختی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو دوستانو، تاسو د مال خبرونه واوریدل. رازو د خبرونه بحث ته لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې ما یادونه وکړه، د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هغو مریضانو په مخ تړلې ده چې ویزه نه لري. خو یو سهولت چې د مریضانو ته پرته ویزه هم اجازه ورکول کېدله، اما دا سهولت او سنتیا اوس لمنځه تللې. او لبلې خوا د پاکستان د نوي حکومت کابینه لوړ په ځای کړی ده، نیو وزیران معرفي شوی دي. اوس ټول سترګې دې ته دي چې د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره تعقیبوي. آیا د پاوز لخوا دا تګلاره جوړیږي که ملکی حکومت هم په دې کې خپل برخه لري؟ په دې خبرونه کې د بحث لپاره مو دوه میلمانه رابلل دي، د سیاسي چارو شنونکه سید اکبر سیال وردک او د سیاسي چارو بل شنونکه محمد هاشم دانش. دوړو ته خراغلاست ويم. دانش صاحب، تاسو من غاوري
سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، جناب وردک ساته سلامونه او نیکی هیلو وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، ډیر خراغلاست وردک صاحب. سلام تاسو ته هم ورسیږي. تاسو من غاوري
سلامونه دو سپتست دانش سپتست دو برنامه طول آوریدین کتا.
دیر از یاد تمانه وردک سب دا بحث لطاس را پیلاوم. دا اول زل نده چی دا تورخم دروازه تړل کیگی او آخری زل بمنی، اما اوس پختنه پیدا کیگی چی دا نوی حکومت دا رامنسته که دو پښپو ورځو کې چې پاکستان کې نوې کابینه اعلان شوه د اور سره نوې کسان راغلي دي حکومت کې د دغه دروازې په اړه د اسلام آباد تګلار او د چنوي محدودونه وزا کړی دي تاسو څنګه ارزوي صاحب؟
زما په نظر دوسه د پاکستان کومه تګلار او کومه استراتیجی چې د افغانستان په اړه باندې ده دا د هغه په جوړښت کله چې په 1940 د جوړ شوی تر اوسه پورې د دې په بهرنۍ استراتیجی کې د افغانستان په اړه باندې متاسفانه کوم مثبت بدلون نه راغلی. اوس هم که چیرته موږ وګورو دوی به زه فکر نه کوم د افغانستان په اړه باندې دا سی یو تګلار غوړه کی چې هغه کې هغه پښتونونه یا هغه اقوام چې په دې سیمه کې پرتی دي او کوم غوښتنې چې هغه غواړي له دې حکومت مې ولري دا په نظر کې ونی چې هغه دایمه تګلار چې جوړی دی هغه د فوز له خوا نه جوړی دی او کوم اهداف کوم مخې چې هغه په دې سیمه او په دې جغرافیه کې دي هغه خپل تعقیبي اما غواړي فراتون کې هم دی کې اوس ګوري دا دروازه چې اوس د ناروغانو په وړاندې تنه نه تړل کیږي بلکې د تجارانو په وړاندې تړل کیږي. هغه قومونه چې د دواړو پولو طرفا پراته دي هم تړل کیږي په موسمي حالت کې هم د افغانستان په اړه باندې دغه سي د ریژنه دی غوړه کوي دی یوازې د سیاسي فشار په توګه له دغه لارې نه د تاریخ او دوکې د ظاهر شاه وخت نه تر اوسه پورې د متاسفانه استفاده کړی افغانستان افغانستان باندې یو سیاسي او اقتصادي فشار وارد کړی تر څو د دې هغه کمی مخه چې په افغانستان کې لري هغه تعقیب کړي تر څو د خپل اهداف لپاره ورسیږي. اوس هم که نوی حکومت چې شهباز شریف د مشرکې که دغه کابینه نوی جوړیږي زه فکر نه کوم چې د افغانستان په اړه باندې داسې یو ستراتیژي یا داسې یو تګلار غوره کړي چاغه کې د افغانستان او د دوالو هیوادونو ترمنځ کمی اړیکې چې باید مناسبې وي دی او گاونډي په توګه چې موږ ډیر گاونډي لرو خو متاسفانه زمونږ کوم وګد کرخه چې دا کوم سرحد چې د لوی شر پرته ده او زمونږ ټول گاونډي نه زیات زیات مشکلات متاسفانه له پاکستان سره دي. زه فکر کوم دی به هغه سابقه کوم ستراتیژي چې دا کومه تګلارې ده هغه تعقیبې تر څو دی افغانستان حکومت د افغانستان اوسنۍ نظام د فشار لاندې راوړي چې دا هغه اهداف هغه مخې معلومې دي.
تشکر آقای وردک. خب بازم برمیگردیم به آقای دانش. در ابتدا خوش آمدین به برنامه و سال را آغاز میکنیم با شما. قسمی که در گذشته هم میبینیم و شاهدش بودیم که رابطه پاکستان با افغانستان پرتنش بوده، مخصوصا در دو سال نیم گذشته تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، در کل تنش ها میان مقامات حکومت طالبان و مقامات پاکستان هم در این گذشته ها بیشتر بوده. هدف پاکستان از بستن و باز کردن این دروازه تورخم چی است در این وضعیت که البته حکومت جدید هم در پاکستان برقرار شده؟ به نظر شما آیا پالیسی خود را در مقابل حکومت طالبان پس از این بیشتر تغییر میتن یا ای که بر روال گذشته پیش خواهد رفت؟
سلام مجدد. بعد از به قدرت رسیدن طالبا و سقوط جمهوریت در افغانستان، پاکستان ایتو فکر میکرد که به خواستهای مهم و استراتیژیکش در منطقه رسیده که اون خواستش عبارت از ای بود که افغانستان را به مسابقه یک کشوری که پالیسی میکرایش در بخش خارجی باید پاکستان باشند، هژمونیش در منطقه باز شدن راه ترانزیت به آسیای میانه و کشورهای روسیه، از طرف دیگه وارد کردن فشار بر هندوستان و استفاده کردن افغانستان به مسابقه یک وسیله و گرفتن پند از کشورهای بیرونی که اگر شما با افغانستان توجه نکنین افغانستان میتونم مبدل به مرکز تروریسم شوند و امثال پروژه هایی که در طول تاریخ پاکستان پیاده کرده بود. اما معادله بعد از پیروزی طالبا برعکس شد. برعکس به این معنا شد که تمام مذاکرات دوحه طالبا فیس تو فیس با امریکایی‌ها نشست‌های را داشتند و بعد هم امریکایی‌ها اعلان کردند که ما به کشور سیومی ضرورت نداریم، ما تمام خواستای خود ما با طالبا مطرح می‌سازیم. بنان یک دروازه عایداتی بسیار کلان اقتصادی که به خاطر به خون و کشاندن و به جنگ کشاندن افغانستان پاکستان در طول تاریخ حاصل میکرد داشت به روی پاکستان بسته میشد. و این اساس بود که پاکستان به پالیسی ها و عملکرد های دیگی دست زد، مبنی بر این که اگر شود که پاکستان از تریبیون خود در نمایندگی از طالبا بکنند. شما دیدین که در بسیاری از کنفرانس ها به خاطر رسمیت شناختن طالبا بسیار لابیگری هایی را کردن، فکر میکردن که حداقل اگر چه طالبا به رسمیت شناخته نمیشن همی وزارت خارجه پاکستان در حقیقت وزارت خارجه طالبا نمایندگیش بتانه بکنه و بر از اینا لابیگری کنه که اینا خوش شود. یه هم چندان نتیجه ای را نداد و در اینجا موضوع اساسی مطرح بود که مسئله تی تی پی و حمایت طالبان افغانستان از تی تی پی بود. پاکستان دو وسیله فشار را همیشه در افغانستان سرش اعمال میکنه در افغانستان و این بار هم متوسل به همی شد که یکی مسئله مرزی است و دیگهش مسئله مهاجرین است و از هر دو وسیله به خاطر تحت فشار قرار دادن طالبا استفاده کردند. بارهای بار بنادر را بستند و این کارا را در وقت جمهوریت هم، یعنی اگر ما سایه بگیریم به میلیارد ها میلیارد افغانی، ما از سیاست غلط بندری پاکستان و تجارای افغانستان ضربات اقتصادی خوردن، برای همچنان تجارای پاکستانی هم خوردن و در ایسه مهاجرین. میانی که پاکستان چرا این کار را باز هم تکرار میکنن؟ پاکستان از ناحیه تحت تصرف در آوردن طالبا در کنترل پالیسیشان مایوس شدن و بنابر آن در صداها و سر و صداهای هم در درون پاکستان برخواسته که تمام مصیبت هایی که در پاکستان فعلا وجود دارد عاملش فوج پاکستان و ایسای پاکستان هستند. پاکستان در تغییراتی را که در انتخابات به وجود آمد، مردم رای دادن بر وصفی که تقلب بسیار گسترده در انتخابات به وجود آمد، یعنی صدر اعظم پاکستان شاباز شریف نیست، صدر اعظم پاکستان در حقیقت و نمو عمران خانی که در زندان است. اگر انتخابات شفاف صورت می گرفت عمران خان می آمد. به صدها تقلبی که ایسای و فوج پاکستان کردن یک گودیگک را آوردن به نام صدر اعظم که در خودش کوچکترین صلاحیت را در پالیسی های بیرونی نخواهد داشت. بنابر آن فوج پاکستان و ایسای پاکستان در قبال افغانستان این پالیسی را اعمال میکنن و این پالیسی هنوز هم خشم و انزجار مردم افغانستان و حکومت فعلی افغانستان را برخواهد انگیخت و این موضوع باعث مناسبات هنوز هم مناسبات خدشدار خواهد شد و هنوز هم پاکستان و افغانستان یک رای فاصل را با خصوص اخیرین ملاقات را که ایندیا با وزارت خارجه افغانستان داشتن یک زنگ خطر دیگی شد بر پاکستان که هند بازم میخواه وارد صحنه شود و در عرصه های مختلف سرمایه گذاری خواهد کرد.
دیر مننه جناب دانش صاحب. یو مسئله چی اغه همیش تر گیله کیگی او شکایت کیگی د افغانستان حکومتونو او نظامونو په دې برخه کې د پاکستان شکایت کړه، اغه دا چی اکثرا د ترانزیتی لارې نه د فشار په توګه استفاده کیږي، خصوصا د دروازې ترل کیږي. فکر کوي چې د نوی حکومت پر اطلو سره د پاکستان په تګلارو کې یو څه بدلون راشي؟ سیال صاحب
ماته متوجه ده
مهرباني صاحب. bale o
زه فکر نکوم چې مخکې ما هم ورته اشاره وکړه چې کم فشارونه چې تقریبا اوس پاکستان شو شپږ یا کلن سو کم فشارونه چې لاولې ورځې نه حتی کله چې داود خان صدر اعظم سو تقریبا 13 میاشتې دغه لاره بنده وکړه، کله چې په ایران کې کما غونډه و سره چې هغه وخت کې غالبا ریګن دی امریکا رئیس جمهور دی راغی د دلته ایران کې ناسته وسوله او بیا دی هغه د کومنګ د ریټو باندې دغه لار د پاکستان بیا خوشی کړه حتی افغانستان کې ډېر اقتصادي وضعیت او هغه خراب و. یعنی دی که چیرته موږ د دوی د فشارونو تجربه وګورو زه فکر نه کوم چې دوی کومه بله لاره ولري چې په افغانستان باندې فشار واړي کړي. که چیرته د فشار بله بدیله لاره یې درلودلی خامخا تغییر به یې ورکړی اوس فعلاً کومه بدیله لاره نشته چې په افغانستان باندې فشار وارده کړي د افغانستان په حکومت باندې فشار وارده کړي او غواړي خپل اهداف او کومې موخې چې دوی په افغانستان کې لري په دې باندې هغه لارې نه کار واخلي. زه فکر نه کوم چې دوی په پالیسي او د دوی په تګلارو کې نوی بدلون راولي ځکه نه راولي چې بدیله لاره بله نه لري. او د افغانستان ستونزه همدا ده چې موږ کومه اوبو ته لاره نه لرو په وچه کې پراتاستو موږ ستونزې ډېرې دي لکه د موږ چې کسان واقعا همداسې ویانا یو بل هېواد چې حتی په ملګرو ملتونو ته دوی درخواست وکړي چې کوم هېوادونه په بهر کې دي هغه باید په کوم هېوادونه چې په وچه کې پراته دي باید دوی باندې د فشار په توګه دوی باندې باید هغه ونه کړي استفاده کړي چې حتی دلته یو قانون هم جوړ شو چې متاسفانه هغه قانون دوی نه ده مراد کړی. هغه قانون ته هغه نړیوال سوداګریز کوم قانون چې دا وایي راغلی ته به پابند نه دي. نو دا تیروتنې پاکستان دائم کړي خو د افغانستان اصلي ستونزه باید منګه درکو منګه باید په دې وتوانېږي دا کوشش وکړي د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان اوسنی کوم مسؤلین چې د افغانستان دي دوی باید کوشش وکړي چې موږ څنګه کولای شو د پاکستان له دغه فشار وسیله چې موږ باندې استفاده کیږي او تاریخ په اوږدو کې استفاده کړې ده موږ یو بدیله لاره پیدا کړو. نو که چیرته موږ بیا هم بدیله لاره پیدا نه کړو له بدیله لارو نه کار وانه خو زه فکر نه کوم چې پاکستان په خپله تګلاره کې په خپله پالیسي کې تغییر راولي ځکه دوی مخه اهداف هم ده چې باید دا کرښه په رسمیت وپیژندل شي. نو د افغانستان کې کوم یو بدوی ته ورزیده باید مهار نه شي. د افغانستان کوم تجاران چې چې له نورو هیوادونو نه توکي راوړي هغه باید دې ته مجبور شي چې له پاکستان نه هغه توکي افغانستان ته وارد کړي. او د پاکستان بل غوښتنه دا ده چې دوی کوم صادرات منځنۍ آسیا ته کوي هغه باید په آزاد توګه
خو پاکستان هم خپلې غوښتنې لري د افغانستان د حکومتونو نه که د جمهوریت دوره یوې خواته پرېږدو خصوصا د طالبانو په دوره کې د پاکستان یو غوښتنه دا ده چې طالبان دی ورسره د ٹی ٹی پی په زپلو کې همکاري وکړي. ولی طالبان ورسره همکاري نه کوي په دې برخه کې
زما په نظر شي دوست محترم دغه مسله د پاکستان د افغانستان د حکومت چې تقریبا درې کلن کیږي کېږي چې څو میاشتې ورته پاتې دغه ٹی ٹی پی مسله چې پاکستان کې ډېر اوس امریکا هم هغه قومندان یې هغه ورکړي چې دا د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ ده. متاسفانه زما په نظر هغه د پاکستان داخلي ستونزې دي پاکستان داخلي مشکلات دي هغه هغه ګروپونه دي چې د پاکستان د دولت نه دي د پاکستان د استخباراتو د جبر له لاسه هغه د دې په مقابل کې جهاد شروع کړی د مبارزې شروع کړی د هغه په میلیونونو انسانان په دې منطقو کې وژلي دي پښتانه زورولې دي پښتانه بلوچ نور اقوام درته درکړي. یعنی هغه د دوی د کړنو زیږنده او مسله ده د دوی د کړنو زیږنده یو حرکت د دوی په مقابل کې د دوی د ظلم د دوی د جبر په مقابل کې راپورته شوی ده. نو هغه موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان حکومت د هغوی په داخلي چارو کې د دوی په داخلي کورنۍ هغه کې دوی لاسوهنه وکړي. زه وایم هغه منګریتوب چې هم د افغانستان حکومت کوم تړون چې د اوربند دي د حکومت د ټي ټي پي ترمنځ شو خو هغه حکومت بیرته د حکومت هغه تړون یې مات کړ هغه ته ادامه ورنه کړل کومې غوښتنې چې د ټي ټي پي کومې غوښتنې د پاکستان حکومت نه هغه ونه منل شوې. یعنی هغه حرکتونه چې دوی په مقابل کې دي دا اوس فعلاً چې تنازع فکر نه کوم چې تنا ټي ټي پي یو بل هم یو بل حرکت ته تقریبا نه لسمه ستکیږي چې د جهاد د پاکستان په نامه را جوړ شوی دی په مقابل کې جګړه کوي. نو هغه مسایل د پاکستان د حکومت مربوط کیږي د هغوی داخل هغه مربوط کیږي. زه فکر نه کوم چې په هغه کې امارت اسلامي کوم رغنده لور
ډېره مننه. بخیر.
بله. خب بازم برمیگردیم به آقای دانش. اگر مسائل ترانسپورتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان را به یک طرف بگذاریم، موضوع دیگری که بیشتر از طرف مقامات پاکستان البته افغان‌ها را بیشتر متهم می‌سازند که در نارامی‌ها و حوادث تروریستی پاکستان با ویژه حملات انتحاری افغان‌ها را میگن که دست دارند، گرچه حکومت طالبان را رد کردن بارها. به نظر شما آقای دانش چقدر امی ادعایی که مقامات پاکستانی میکنند در گذشته و مخصوصا در این دو سال گذشته چقدر میتونه بجا باشه؟
موضوع اساسی که پاکستان را تقریبا به زانو در آورده مسئله فعالیت های تی تی پی است و تی جی پی که بیشترش تی تی پی بیشتر فعال هستند و حملات را شما میبینین که روزانه چندین حمله پشت سر هم صورت میگیرن. اینجا دو موضوع است. اول خویی که تمام پشتون های او طرف مرز خود افغان میدانند، هیچ کس خود در اونجا جدا از افغانستان نمیدانند، هیچ کس در او طرف خط دیورند را به رسمیت نمیشناسند. یکی از افتخارات او طرف مرز ایست که شجره خود یا به کنر یا به جلال آباد و یا به این سمت ها جاتر بیاره که ما در او سمت هستیم و اینا، که به شمول عمران خان و انوارالحقی که بیشتر تیر شد و این کسا کلگی از اینمی قماش مردم هستند. ولی مسئله تی تی پی یک مسئله است که در توان امارت اسلامی بخاطر نیست که ما بارها سر این موضوع بحث کردیم و باز هم لازم میدانم که به تکرار بکنم، این که تی تی پی یک در یک وضعیتی وارد جنگ با ناتو در افغانستان شد که به زعم طالبا افغانستان از طرف امریکایی ها اشغال شده بود و تمام طالبای مدارس خود تی تی پی در افغانستان آوردن و در مقابل ناتو شانه به شانه به طالبا یک جای جنگیدن و ناتو را شکست دادن و امارت اسلامی به پیروزی رسید. آیا امکان دار است که فعلا امارت اسلامی باز با مو همکاری و مو تلاشای را و با مو قربانیای را که تی تی پی در امرای طالبا یک جای دادن فعلا باز اینا بر تی تی پی پشت بکنه و تی تی پی را بیاره به خاطر مناسبات خود به دولت پاکستان تسلیم دولت پاکستان بکنه و فعالیت‌های از اینا را مهار بکنه؟ یک قضیه. دوم قضیه ایست که از نظر شرعی و اسلامی هم مشیخ نعیبت الله دلیلی موجهی با این نداره که با تی تی پی بگویه که جهاد شما در پاکستان نارواست و شما نمیتونین در اونجا جهاد بکنین، به خاطر از اینکه اونا سوال میکنه که جو وقتی که شما سربازای جمهوریت رو میکشتین، وقتی که شما رئی جمهوریت افغانی می جنگیدن، اون زمان چطور فتوای جهاد را می دادن و او جهاد فرض می دانستن؟ حال خواهیمی قانون انگلیس در پاکستان می چلا و تمام سیاست هایش انگلیس ها تعیین می کنن و امریکای ها تعیین می کنن. به این اساس این پروژه یک پروژه بسیار مغلق و پیچیده است و پاکستان به دست و پا می زنن. چندین بار راشد خان حمزه به اینجا عمار به ترکیه و با مخالفی این طالبا دیدن و چندین دفعه به تاجیکستان اینا را سفر کردن.
بخن آقارم راشد حمزه سوک ده جناب دانش سر
ترکیه هم رای مخالفین میبینن. ما فکر میکنم هیچ چاره دیگه برای پاکستان در مقابله با طالبان نمانده به یکی بازم اون جهادی های گذشته را اینا را تجهیز بکنن و به خاطر از بین بردن طالبا اقداماتی را بکنن، به خاطر که رای سازش بین طالبا در موجودیت شیخ ملا هیبت الله که اگر امیرالمومنین باشن به دولت پاکستان وجود ندارن، ولی در صورت مقدور هستن که قدرت قندهار تضعیف شوه و قدرت شبکه حقانی قوی تر شون، چون اونا تمایل بیشتر به تعامل با پاکستان دارن، در اون صورت امکان پذیر هستن.
سی دانش صاحب تاسو په خپل خبرو کې د یو چا نوم واخیستو خو موږ پوه نشلو چې دا څوک دی. راشد حمزه څوک دی او د چا سره لیدلی دی په ترکیه کې؟
راشد حمزه مسئول د ایسای د افغانستان د بخش مسئول دی او دی دلته راغلی و د مارشال صاحب دوستم سره لیدلی و محقق استاد محمد نور او د دغسې قماش رهبرانو سره دلته کتلی و د ده سره
او دته بحث هم کړو آتا پر بودیجی مسایل بحث کړو کڅنګ سي شو دي حالت بیا پایګاوی ایجاد کی پاکستان کی پاکستان څنګه کېدای شي یو پښتي جاوهي مطمئن و دوی ته وسی پر دي مسایل باندې دوی د مخالفین سره په مذاکراتو کې اخته دي اما مخالفین پویږي چې تر هغه چې د امریکا سیاست د طالبانو په مقابل کې تغییر ونه کی دوی دا یو انتحار غني دا یو خودکشي غني چې دوی وارد د جنگ سي په دې خاطر پویږي چې تر هغه وخت چې مشروعیت د جنگ دوی د امریکا څخه وانخي او امریکایان د دوی مقاومت تایید نکي دوی به دغه چریکي عملیات بکی د منظمي پایګاو ضمانت پاکستان هم نشي کولای تر هغه چې امریکایان متقاعد نشي ګرچې پاکستانیانو پر انګلیسانو باندې فشار اچولې وو او چندین ملاقات هم چې راشد خان د مایکل سره کړی و دا موضوع یې MI6 سره مطرح کړی و چې انګلیسان باید د پاکستان سره د طالبانو د مخالفینو د راغونډولو په حق له باندې همکاري باید ورسره وکړي تر اندازې پرې تلاش پر دې کړی چې انګلیسان متقاعد کې وځي ته ولې د امریکا پالیسی تر اوسه پورې هم تعامل محور ده تر اوسه پورې هم امریکایان پر دې نظر باندې دي چې طالب قابل د تغییر
یعنی دانش صاحب دانش صاحب ستاسو خبره ده چې پاکستان چمتو ناست دی چې کله د امریکا تګلاره بدلیږي او بیا څنګه د طالبانو په وړاندې اقدام وکړي یا سیاسي مخالفینو ته ځای ورکړي او یا هم نورو ډلو ته. بله همدغه سي
بالکل پاکستان پیلان ناتا حاضر دی چې د طالب په مقابل کې د داعش حمایتو کې دوی تبې تلاش کړي تاسو
ګرځي
راپورونه د تاسو د پدې برخه کې هم ډېر تلاش کوي په هر ځای باندې د طالبان څخه خپل انتقام غواړي چې واخلي.
صحیح. دلته د پاکستان د حکومت کوم څوک نشته چې د دې خبرو سپیناوي وکړي یا اجازه راکړي چې تاسو دغه مطلب د پروګرام د بل ملما سیال صاحب سره شریکم. جناب سیال صاحب، تاسو د دې مسلې سره څومره موافقه استئ چې پاکستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو سره په ترکیه کې کتلی دي او د دې ترڅنګ یو څه ژمنه هم شوې دي په مالی لحاظ د جناب دانش صاحب په خبره، او فکر کوئ چې پاکستان د طالبانو په وړاندې خند جوړ کړي؟
زما په نظر کوم خبرې چې د دانش صاحب کړی هغه سره زه ما یو څه معلومات درلودل همدغه چې ترکیه ته د استخباراتي ډلې تللې وي او دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسني نظام په مقابل کې هغه ګروپونه هغه مقاومتونه چې دوی په اروپا کې یا په غرب کې دوی خپل حرکتونه پیل کړي دي، خپل حرکتونه اعلان کړي دي، موجودیت اعلان کړی ده نا هو سره کینی ترسو دی او کوي هغه بشری قوت چې هغه نظامی ځواک په افغانستان کې دی ته وزه پیدا کی ترسو د افغانستان د حکومت په مقابل کې او فشار وړي. ګوري که تاسو یو څو مده مخکې د افغانستان د دفاع وزیر مولوی شهاب یعقوب خبري وی او ریدل وی چې افغانستان کې کوم پیښې د امارت اسلامي پر اتک سره په مدارس کې په مکتبونو کې په کورسونو کې په مساجدو کې شوې دي، د دې اکثره وګړي د پاکستان او د تاجکستان اتباو، یعنی اوس هم پاکستان په دې حته کې چې د افغانستان حکومت ته کاغه دایشي کاغه مقاومت کاغه ازادي جبهه نور نوري چې دا فرصت په لاس ورشي سل په سلو کې د افغانستان حکومت ته یو سرخوګي جوړي. ګوري د افغانستان هر نظام چې په افغانستان کې حاکمه کیږي دوی هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې آرام امنی، افغانستان کې سوکالی، افغانستان کې ثبات، افغانستان کې اقتصادي پرمختګ، افغانان په خپل اقتصادي اغمند متکی شي. دلته د سیمه نظام دی غواړي چې په افغانستان کې راجمره چې افغانستان کې جنگ وي، افغانستان کې جګړه وي، افغانستان کې خپل ځینې مشکلات تر سو هم دی د خپل اقتصادي کم تجارتي توکي چې بیا افغانستان ته په آزاد توګه راوړي او کم هغه او بو هغه چې د افغانستان لاره نه دی ته ورځي هغه هم په خپل سر روان یو مهار نشي تر سو دی ته غزراتي برخه کې کم توانونه ورسي هغه ما صفات شي. نو هغه کرخه چې نن د افغانستان هر نظام چې راغلی ده دوی ته نه بار بار غوښتنه کړې چې دا کرخه په رسمیت پیژنې، یعنی هغه قضیې ستونزې چې موږ له افغانستان له پاکستان سره د تاریخ په اوږدو کې لرو تر څو هغه مسایل حل نشي پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان ګاونډي یو مسلمان هواد آرام اوسېږي، خپل هغه باندې بسیا اوسېږي، په تعلیمي برخه کې پرمختګ وکړي، په اقتصادي برخه کې پرمختګ وکړي، په نظامي برخه کې پرمختګ. دا د پاکستان په تاریخ کې د پاکستان په راتګ سره دغه لاسوهنې په افغانستان کې شوي دي. نو ځکه مونږ دا ادعا کوو، اوس هم چې وزیر د دفاع دا خبرې وکړي، دا له دې معلومېږي چې اوس هم دوی کوشش کوي چې دغه نظام ته سرخوږی پیدا کړي او داخلي جګړې ته وهڅوي، او په افغانان په خپل منځ کې بیا په جنګ باندې واچوي. پاکستان هیڅکله نه غواړي د افغانستان ثبات، د افغانستان سوکالي، د افغانستان امنیت.
مننه صاحب.
بله، خب آقای دانش، بازم به شما برمیگردیم. در مورد روابط پاکستان و افغانستان از گذشته تا به حال صحبت کردین و در کل ای که در میان در داخل حکومت طالبان هم دو گونه نظریه متفاوت وجود داره، که یکی از گروه ها تمایل بر تعامل با حکومت پاکستان کوشش میکنه و یکی هم بیشتر برعکس از این مسئله. فکر میکنین که این تنش هایی که بین دو کشور وجود داره چقدر به نظر شما میتونه که مردم عادی که در میان افغانستان و پاکستان بیشتر رفت آمد میکنن، بیشتر کسایی که در کل تجارت میکنن و اموال تجارتی را بین دو کشور وارد و صادر میکنن، چقدر بر اونا اثرات منفی ای روابط میگذاره؟ چون بیشتر مسائل سیاسی است که مسائل دیگر هم تحت تاثیر خود قرار میده.
یقینا ببینین، پاکستان، ملت پاکستان، مردم پاکستان، ایدیا و عقیدهش نسبت به مردم افغانستان با مسابقه دو کشور دوست، همسایه و برادر میبینند. ما مدیون مردم پاکستان هستیم که در مدت مهاجرتی که در تجاوز روس‌ها شد و میلیون ها انسان را جای دادند در همونجا، هیچ نوع ممانعتی وجود نداشت. اما با بحث ما مربوط به مردم پاکستان نیست. سیاست های خصمانه ایسای و فوج پاکستان به میلیارد دلار ضررش به تجار پاکستانی وارد شد، به مردم پاکستان. یکی پاکستان امروز در بدترین وضعیت اقتصادی قرار داره که یکی از مقروضترین کشورهایی است که حتی امی سودی بانکی که سرش به حساب قرض چارچ میشه این نمیتونه تادیه بکنه، برعکس در مردم افغانستان، به تجارای افغانستان. و یکی ذهنیت مردم افغانستان در مقابل پاکستان یک ذهنیت خصمانه است، دشمنانه است. از طفل گهواره تا به پیر افغانستان پرسان کنی، میگه پاکستان یک کشوری است که ثبات در افغانستان نمیخواه، حکومت در افغانستان نمیخواه. عامل بدبختی و جنگ های 43 و 44 ساله را پاکستان را میدانند. بنان این زینتا و این خسارات اقتصادی را که وارد کرده، ترمیم عجیب در زمان مقدور هستن که فوج و ایسای از قدرت بیفته و حکومت های ملکی پاکستان واقعا قدرت پیدا بکنه، نقش سمبولی کرا نداشته باشن. این حکومت هایی که فعلا مقرر میشن و پشت درهای بسته، اینا کسایی نیست که در سیاست رول را مثلا نمیاله. چرا نواز شریف نامد روی قدرت؟ چرا شهباز شریف را انتخاب کردن با وصف توانایی که نواز شریف و تجاربی را که او داره؟ او میتونه که حکومت ثبات نداره، ای تداوم پیدا نمیکنه، ای هر لحظه با پاوچ تچ است، به خاطر که فوجی را آورده که در حقیقت سخنگوی فوج باشه، چیزی را که فوج پاکستان و ایسای میخواه اینمی را باید اجرا کنه. بنان مردم پاکستان، مردم افغانستان، حکومت ملکی پاکستان درک کردن که در مدت 40-44 سال حاکمیت فوج در حقیقت اقتصاد پاکستان را هم به رکود مواجه کرد، پیشرفت پاکستان را هم به رکود مواجه کرد، در حقیقت دشمنی را که در منطقه خلق کردیم. امروز در هر گوشه دنیا که عملیات تروریستی انجام میشه، اول فوکسش پاکستان هستند. اگر در ایران میشن، اگر در بنگلادش میشن، اگر در افغانستان میشن، اگر در چین میشن، هندوستان میشن و حتی کشورهای آسیای میانه فوکسش ایست. یعنی پاکستان به مسابقه تربیتگاه و ترنینگاه گروپ های تروریستی به خاطر فند گرفتن، بودجه گرفتن توسط فوج پاکستان تبدیل شده. بینان این حیثیت از دست رفته پاکستان، خسارات اقتصادی، دشمنی ها و ذهنیت های ذهنیت منفی دنیا در مورد پاکستان، این را به آسانی قابل ترمیم هم نیستن و این باید سر اقتدار فوج چلیپا کشیده شوه و فوج باید از این صحنه، در صورتی که فوج بیرون شوه، وضعیت اقتصادی مردم تغییر میکنه، اقتصاد پاکستان پیشرفت میکنه، قرضا کاهش پیدا میکنن. اینا همه عواملی هست که در یک بحث طولانی به کار است که چگونه فوج شیره مردم را میمکد و چگونه فوج است که تمام تار و پود مردم را به بحران مواجه کرده.
مننه دانش صاحب، یو مهم مسئله ته مو اشاره وکړه. د پاکستان دیموکراسي ډیره عجیبه ده. مثلا که تاسو وګورئ په دې څو لسیزو کې چې تغیرات راغلي دي ملکی حکومت کې، همدغه څو سری دي چې زیو راځي، مثلا نواز شریف، شهباز شریف، آصف علي زرداری او په دغه سیر کسان په دې حکومت کې زیو راځي. بل اخره د پاکستان ول زین نوې څیرو ته هم اړتیا لري چې راشي او وازمل شي چې دغه ملکی حکومت څنګه کولای شي په خپل پالیسیو کې مستقلانه عمل وکړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاوس کنټرول لري په حکومت باندې. سیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د پاکستان دیموکراسي هغه څه چې لازمه ده په هغه شکل مخته ځي، که دلته یوازې یو څه کیږي چې د پاوس په غوښتنه بیا بیرته حکومتونه جوړیږي، څه ډول یو حالت ده؟
زما په نظر فوج خدای کوشش کوي چې کوم واک او کوم صلاحیت چې په پاکستان کې ده او کومه دیموکراسي ده، دا دوی کنټرول کړي، او تر اوسه پورې چې دا نظامونه دوی کنټرول کړي دي، او کوم نظامونه چې راغلي، که شهباز شریف ده او که بېنظیر ده، که زرداری ده، که څوک دي، د همدوی په وسیله. حتی دا اوس چې کوم هغې نواز شریف له امریکا نه چې دی په مخکې حکومت کې په څومره پیسو، په څومره چورو، په څومره چپول باندې دی تورن شوی، حتی محکمې ته معرفي شوی دی، او د مریضي په بهانه له دې نه وتښتېده. بیا نو څه باید شو چې دی نه محکمې ته ځواب ورکړ، نه هغه قضیه دي د صاف فصله بېرته راغی په پاکستان کې غوښتلی چې کاندي چې یا هغه کرسۍ ته ورسېږي. زه وایم دغه ملکی کوم حرکتونه یا کوم ګوندونه دي، دوی دائم کوشش کوي چې دغه واک له نظامی هغه نه دوی واخلي، خو دوی په دې برخه کې تر اوسه نه دي توانېدلي، ځکه چې دوی په یو واحد نظر نه دي. که چیرته دي هغه پیپل ګوند یا د مسلم لیگ وګورو، نور وګورو، دوی هم دي دغه پوز هغه لاندې دي، کنټرول لاندې دي، دوی یو رقم بلک میل کړي دي. دوی نه غواړي نشي کولای چې له دغه هغه نه راووځي، له دغه بحران نه راووځي، او پاکستان له دغه بد وضعیت نه چې هم سیاسي، هم اقتصادي، هم نور کوم قومي مشکلات چې په دې کې دي، سمتي مشکلات دي، تو هغه نه راوباسي شي. نو زه وایم هیڅ کله څو چې فوج په هغه کې واکدار وي، او هغه کې کوم هغه دي واک حرکت دي دي په لاس کې ده، فکر نه کوم چې تر څو دغه ګوندونه چې په پاکستان کې فعالیت کوي، دای په یو واحد نظر نشي او یو قوي تصمیم ګیری د دې په مقابل کې ونه لري. زه فکر نه کوم چې دوی وتوانی دي په انفرادي توګه له دغه بحران نه پاکستان وژغوري، یا د صلاحیت له نظام نه، یا استخباراتو نه ملکی ادارې ته راغی. نو د دوی په هغه پالیسی کې هم دا نه ده. وزګوري دي نواز شریف ګوند چې ده، بلال بوټو کوم ګوند چې ده، دوخه کې د پښتنو کوم ګوندین، دا په خپل منځ کې مشکلات لري، ستونزې لري. نو کله چې دوی په خپل منځ کې ستونزې ولري، مشکلات ولري، دوی نو څنګه کولای شي هغه چې شپږاویا کاله کېږي په افغانستان پاکستان باندې حکومت کوي، او دوی دوی په خوښه باندې نظامونه جوړېږي، او دوی په خوښه هغه دیوا کاغذ ویشل کېږي. نو فکر نه کوم په داسې بې اتفاقي او په داسې ناخوالو کې وکولای شي هغه نظام نه، یا نظام نیا غنه دی واک واخیستلی شي.
ډیره مننه جناب سیال صاحب فرخنده جان، من 15 پک دقیقې وخت لرو چې دا بحث جنبندی کو. مهرباني تاسو دانش صاحب سره پوښتنه مطرح کړئ، بیا به زه ورستی پوښتنه لسیال صاحب سره مطرح کو او دا بحث به سره راټول کو.
بله. خب آقای دانش، با عنوان آخرین سوال در مورد روابط آینده، روابط حکومت پاکستان و حکومت فعلی افغانستان، حکومت طالبان، چی فکر میکنین؟ در آینده های نزدیک روابطشان تغییر به رو به بهبود خواهد کرد یا ای که به می شکل پر تشنج باقی خواهد ماند؟
اگر پاکستان به مسابقه یک کشور مانند ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و چین به حساب حسن همجواری و به مسابقه یک کشور همسایه رابط متقابل و همزیستی مسالمت آمیز را خواسته باشند، کدام مشکلی را در میان نیست. هر حکومتی که در افغانستان بیاید متعهد به ایست نسبت به سایر کشورها که با پاکستان رابط نزدیک داشته باشند، به خاطر موجودیت یک خط فرضی و بودن ملیت های مانند پشتون ها و بلوچ ها و طرف که هم خانی و هم رابطی داره به این طرف. ولی من به این به نظر می رسه که پاکستان از تفکر هژمونی طلبی خود دست برداره و فوج پاکستان از این مفکوره ای که خواسته باشه سر افغانستان و پاکستان حکومت بکنن و دو کشور را در زیر سیطره اش باشه، به این مفکوره هیچ امکان پذیر نیستن. هر حکومت مزدور هم که در افغانستان بیایه در مقابل این و برخورد تحقیرآمیزی که پاکستان می کنه قطع علم خواهد کرد و در مقابلش استاد خواهد شد. زمانی که طالبا قبول نکردن، طالبایی که مرکزشان پاکستان بود، پرورشگاهش پاکستان بود، دفاترشان در پاکستان بود، شوراهایشان تا آخرین روزهای مقاومت، فامیلایشان، کل گیجایشان، طالبا قبول نکردن سیاستشان، طالبا در مقابلشان استاد شدن، طالبا در حقیقت با مخالفتش استاد شد. دیگه هیچ مفکوره و هیچ تصوری هم ایده وجود نخواهد داشت که در پاکستان بتانه در آینده در بهبود روابط خود، در موجودیت فوج و ایسای پاکستان و تسلط یو دنیاد بر سیاست خارجی در حکومت پاکستان بتانه روابط بهبود پیدا کنه.
ډیر زیات مننه دانش پری. تاسو پری جواب سره زده پوښتنه هم مطرح کوم چې وردک صاحب ته د پوښتنه متوجه دغه ده چې که تاسو د مجاهدین حکومت ته وګورئ، په پیښور کې دغه حکومت جوړ شو، بیا دوی راغلل او وروسته لکه څنګه چې دانش وویل د دولت مخې طالبانو په پاکستان کې مرکزونه نه لرل، هلته مالی ملاتړ کېدو او تجهیز کېدل، او تر اخره پورې تاسو ولیدو چې د ایسای رئیس د کابل د سقوط په ورځ کابل ته راغله. څه کېږي چې کله افغانان ارګ ته رسیږي بیا د پاکستان په وړاندې دریز بدلیږي؟
زما په نظر کوم غوښتنې چې پاکستان لري هغه زمونږ د حکومتونو صلاحیت نه ده چې هغه مسله له دوی سره حل کړي. یو مسله ګوري چې ترته مونږ دغه د کرخي مسله راخلو، اول خو افغانان هیڅ کله دا کرخه په رسمیت نه پیژني، ځکه دا د دولت صلاحیت نه ده چې دا کرخه دغه سره امضا کړي. او هغه پراته قومونه چې د دواړو پولو خواته دي، هغوی هیڅ کله نه غواړي چې دا کرخه رسمي شي. هغه حقوقي برخه او سیاسي برخه، نورې تاریخي برخې چې هغه غټ بحث ته اړتیا ده. یو دا مسله. بل ګوري د مهاجرینو ګوري یو غټه ستونزه وسیلن د افغانانو ده چې پاکستان کې میشتي. تر څو دا مسله حل نشي زه فکر نه کوم چې زمونږ اړیکې له پاکستان سره سمې شي. او بل دغه د اوبو د مهارولو مسله، ګوري هغوی کوشش کوي چې باید په کونړ باندې بند جوړ نه شي. یا هغه تجارتي مسایل ګوري، پاکستان دائم زمونږ چارواکو ته ویلي دي، بار بار یې ویلي چې تاسو باید خپل تجاران دې ته وهڅوي چې خپل توکي، تجارتي توکي باید له پاکستان نه افغانستان ته وارد شي. او د دغه نظام پر اساس سره تقریبا 2% زمونږ توکي له پاکستان نه کم شوي دي، چې لپاره کم شوي چې دوی جبران په زمونږ کانټینرې دروي په افغانستان تجارانو باندې اضافه مالیه یا تعرفه پرې وضع کوي، نو دغه ناخوالی هیڅ کله چوچې دلته صداقت موجود نه وشي، د دواړو دولتونو ترمنځ رښتینولي موجود نه وشي. موږ بار بار له دې سره قرارداتونه کوو په تجارتي برخه کې، ولې دې ته نه درېږي؟ دغه د لارې مسله بار بار موږ ورسره ناستې کړي دي، دواړو خوا کمیشاران ناستې دي، تړونونه یې کړي چې باید دا مسله حل شي. موقتی ډول حل شوی ده، وروسته بیا تکرارېږي. دلته یو تعهد موجود نه ده، که چېرته پاکستان د افغانستان ترمنځ یو قوي تعهد وشي او دواړه پرې پابند وشي، زه فکر نه کوم چې دغه خبرې بیا تکرار شي. ګورې اوس په اروپا کې وګوره، یو تذکیره ولري یا شناختي کارت ولري په ټولې اروپا کې ګرځېدی شي، ولې په پاکستان او افغانستان ترمنځ یو وړه کرښه ده؟ دواړه اسلامي هیوادونه دي، دواړه مسلمانان دي، غټې ستونزې بیا د همدوې هیوادونو ترمنځ دي، غټ مشکلات د همدې هیوادونو ترمنځ دي. فرهنګي برخه یې ګورو، سیاسي برخه اقتصادي، به موږ دواړو ته یو اړتیاوې لرو، خو بیا هم موږ دواړو ترمنځ ستونزې دي. نو دغه مشکلات ته چې رغنده غور ورته ونیسي، فوکس تمرکز پرې ونیسي، په واقعي ډول یې حل نه کړو، زه فکر کوم دا ستونزې زموږ نسلونو نسلونو ته به انتقالېږي.
ډیر زیاته مننه کوم جناب سید اکبر سیال وردګ او جناب محمد هاشم دانش چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله او خپل شننه مو وړاندې کړه.
بله، از مهمانان گرامی تشکر میکنیم از اینکه در این بحث اشتراک کردن و نظریات خود با ما و شنوندگان عزیز شریک ساختن. البته در این بخش برنامه به اگر توافق شما باشه به بخش دری خبرای دری میره و دوباره برمیگردیم.
بله.
با عرض سلام احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. رینا امیری نماینده ویژه خاص ایالات متحده در امور حقوق زنان و دختران افغانستان بامداد سه شنبه 12 مارچ با نشر پیام در اکس آغاز 68مین نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد را خوب توصیف کرده است. نشست سالانه دو هفتهی کمیسیون وضعیت زنان در مقر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارچ آغاز شد. سازمان ملل متحد محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان را تبعیض سیستماتیک بر مبنای جنسیت خوانده است و از حکومت طالبان خواهان رفع سریع این محدودیت‌ها و لغو این پالیسی‌های تبعیض‌آمیز بر مبنای جنسیت شده است. از سوی دیگر نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور حقوق زنان و دختران افغانستان میگوید عدالت زمانی در افغانستان تأمین خواهد شد که سیستم قضایی آن کشور از تنوع جنسیتی برخوردار شود. رینا امیری به مناسبت روز جهانی قضات زن در صفحه اکس نوشته است که بسیاری از قاضیان زن در افغانستان به دلیل فرمانهای طالبان بیکار شدند و افغانهای آسیب پذیر را که متکی به این قاضیان بودند بی‌پناه کردند. کارنده کرشازفیر ایالات متحده برای افغانستان گفته است که با همکاری سازمان ملل متحد روند ارائه کمک‌های بشری در افغانستان را ارزیابی می‌کند. خانم دکر در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که تمرکز اساسی این روند روی شفافیت و نظارت رساندن کمک‌ها به افغانستان می باشد. شاژفیر ایالات متحده برای افغانستان جزئیات بیشتری در این مورد نداده است، اما پیش از آن دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان حدود یک ماه قبل گزارش داد که مداخله در روند امدادرسانی در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد. طالبان هر گونه مداخله در روند توزیع کمک‌های بشری را رد کرده‌اند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که به مناسبت ماه مبارک رمضان آتش‌بس یک جانبه برقرار می‌کند. طالبان هنوز در مورد آتش‌بس یک جانبه جبهه آزادی اظهار نظر نکرده‌اند، اما پیش از این اکثر حملات و ادعاهای این جبهه یا دیگر گروه‌های مخالف مشابه را رد کرده‌اند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. به دنبال اعلام اجرایی ساختن قانون اصلاح شده اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش، اعتراضات در سرتاسر هند روز سه شنبه آغاز گردید. حکومت هند روز دوشنبه این قانون تعدیل شده شهروندی را قابل اجرا اعلام کرد. در حال حاضر هند میزبان هزارها مهاجر افغان از جمله اقلیت‌های مذهبی سیک و هندوی افغان است که زندگیشان را در مهاجرت در هند سپری کرده‌اند. با آغاز ماه مبارک رمضان اسرائیل حملات سنگینی را بر غزه به اجرا گذاشت که در نتیجه ده ها تن کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز سه شنبه گفت که جسدهای 67 تن پس از این حملات به دست آمده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود. مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا تلاش داشتند که در ماه رمضان آتش بس در غزه برقرار شود، اما گفتگوها به نتیجه مانده و هیچ نشانه از پایان یافتن جنگ دیده نمی شود. علاوه بر جنگ، بحران بشری و گرسنگی در غزه شدیدتر شده و بخشهای از این شهر با خطر جدی قحطی روبرو اند. اسرائیل گفته است حملات خود را در نخستین روز ماه رمضان در سراسر نوار غزه ادامه داده است. این خشونت ها در حال ادامه یافت که مصر، ایالات متحده و قطر از هفته ها بدین سو تلاش کردند تا آتش بس جدید در ماه رمضان میان اسرائیل و حماس در نوار غزه برقرار شود. مذاکره کنندگان حماس که هفته گذشته قاهره پایتخت مصر را ترک می‌کردند گفتند مذاکرات برای برقراری آتش بس در هفته جاری اثر گرفته خواهد شد. وزارت صحت غزه گفته است که در نتیجه حملات روز دوشنبه اسرائیل 67 نفر کشته شده اند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای اخیر به اردوی کشورش دستور داده است یک بندر موقتی را در سواحل غزه احداث کند تا محموله های کمک های بیشتر بشردوستانه به مردم غزه فراهم شود. اما مقامات میگویند که فراهم آوری کمک های بشردوستانه که توسط طیاره ها از هوا پرتاب می شوند برای رفع نیازمندی مواد غذایی مردم غزه کافی نیست. پرتاب مواد غذایی از طریق هوا خطراتی را نیز در پی داشته است. مسکو روز سه شنبه اعلام کرد اردوی این کشور نیروهای اوکراینی را که تلاش میکردند قلمرو از دست رفتهشان را در دو منطقه مرزی روسیه دوباره به دست بیاورند شکست داده و تیارات جنگی راکت ها و توپخانه را برای دفع حملات مستقر کردند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو تقاضای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را برای برافراشتن پرچم سفید در اوکراین و مذاکره با روسیه رد کرد. او گفت که بهترین راه برای پایان دادن به درگیری مصالحه کردن کیف است. پاپ فرانسیس 87 ساله در یک مصاحبه تلویزیونی که روز یک شنبه پخش شد گفت که اوکراین باید شجاعت مذاکره با روسیه برای نجات شهروندان خود را داشته باشد. ایران، روسیه و چین امروز سه شنبه تمرینات نظامی مشترک آبی را زیر نام کمربند امنیت آبی 2024 آغاز کردند. رسانه‌های ایرانی و روسی اعلام کردند که نمایندگان از نیروهای بحری پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، عمان، هند و آفریقای جنوبی نیز به عنوان ناظر در این تمرینات نظامی حضور خواهند داشت. و خبر اخیر، امدادگران اسپانیایی روز سه شنبه گفتند که دو مهاجر کشته و چهار مهاجر دیگر زمانی زخمی شدند که قایق عامل آنها در جزایر قناری دچار مشکل شد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، این بود برنامه روکراست یا اسپین خبری که تقدیمتان شد.
گرانو دوستانو، دی خپرونه په پایتراسیدو سره زمونږ بل خپرونه پیلېږي چې زمونږ همکار نجیب خلیل به کوربنوي هیله ده چې هغې خپرونه ملتیا هم وکړي. اما ډېره ډېره زیاته مننه کوم چې په دې تېر یو ساعت کې مو د دې خپرونې ملتیا وکړه. تر بلې خپرونې پورې تاسو په خدای سپارم.
شب روزتان بخیر.